ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سفیولا استانگزای می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده و آماده نشر دارد.
بله، زیات مننه کوم ستریم شه سرور صاحب. تاسو اوریدونکو ته هم سلام. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې اوري چې تمه ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي. د روسیې د پوځي تمریناتو په اړه چې ویل کېږي 10,000 پوځیان پکې برخه لري، بیلابیلو هیوادونو نظریات ښکاره کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی دا دی: د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیونوي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسیدلی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لار ده. پوره خبرونه ده: افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وای په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پایته رسیدلی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وای د رای ورکولو په سلو کې د شپږنی مرکزونو د څېړنې بهیر پایته رسیدلی. امام محمد وریماچ ازادي رادیو ته وویل د هیواد 3 ولسوالۍ د ناامنۍ له کبله له دې بهیر لرې پاتې.
هڅه روانه دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده ترڅو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
خغلی وری ماچ ونه ویل چې د ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې د انتخابات خپل کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابي او انډول کولو چارې د زمري اسد په شپږم پیل کړي وي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قماندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قماندانانو قاري ضیا او قاري حکمت وسلوال اوړ مورز د قشتېپې ولسوالۍ په 400 شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر مهال سره ونښتل او دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. اوته نمړه او شپږ نور ټپیان شول. د وی اوس مال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیوړی کولو لګیا دي، او نوي کسان ګماري خای چې سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل کړي. قشتې پاو در زاب د جوزجان لرنه امن ولسوالۍ څخه دي چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د میدان وردګ ولایت پولیس وایي په تیرو 3 میاشتو کې له 100 زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د میدان وردګ د امنیه قماندانۍ ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي طالبانو کې یو شمیر قمانداران او جکپوري غړي شامل دي. په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې 103 تنه د حکومت ضد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خغلی امینی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سیدآباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتي دي. امینی یادونه وکړه په وروستۍ هوایي حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ په مازدیګر مهال په نرخ ولسوالۍ کې وشوه د طالبانو یو قماندان له 3 نورو وسلوالو سره ووژل شو او 4 نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو ده نړۍ خبرونه ته: د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یو لار ده، خو ده هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښ نه شي. ټرمپ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل: پوځي اقدام په قطعي ډول یو لار ده. آیا له دې ډډه کولی شو؟ نه، په هیڅ وجه ډډه ترې نه شو کولی، خو زه ښه بولم چې یوه بله لاره غوره کړو. ښاغلی ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي، دا به د دې هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي. شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجني بم بریالي ازموینه اعلان کړه او ویې ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو دولس لکه وګړي د ایرما په نوم د سمندري طوفان یا هریکان ځپلي. اټکل کېږي دا طوفان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریډا ایالت خواته روان وي. د سره صلیب چارواکو پرون وویل ایرما طوفان په بیربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولي یا یې زیانمنې کړې او په پورتوریکو کې چې د امریکا د قلمرو جز دی شاوخوا 1 میلیون وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې د څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قماندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه نوموله او د حکومت د سپارلو دنده ورکړې ده. ولسمشر هاشم تاچی غواړي له دې لارې په کوزوو کې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی سیاسي کړکیچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شو چې د کوزوو د دیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو. هاردینای د کوزوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 میلادي کال کې هم د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام مطالبه ته د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړیږي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جرمنی د روسیه او بلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه بیا وایي روسیه د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. په افغانستان کې د زرګونه هکتار ځمکو د غصب په اړه باندې هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خبرو.
د ځمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېر بېرحمۍ باندې غصب شوي دي. ځمکې د شارکونو په نوم غصب شوي دي.
په کور کلی پروګرام کې په دې مسلې خبرې کوو چې په کورنۍ کې د چا قدر زیات وي.
په خپل کور کې دغه شروع ده او بیا د اشرف غني د کوره پورې بیلواله کې یو جرم ځکه په بیل واړی او څاغ نغ دې راوړي او صدرې واسکټ لږ تازه او دغه قدر ډېر ده.
بیا هم ستړي مشه سهار مو په خیر. د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ یو ساعته خبری مجله اورئ. په پام کې ده د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 میلادي کال کې لاسلیک کړې. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیز
د افغانستان او هند استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د دریو هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلي د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمه ورځ له خپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسی، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د سواد زده کړې موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره اراده نه لري او ډېرې پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوې. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمې په ورځ د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل هر کال د نالوستو یا بې سوادو په شمېر د 200,000 ماشومانو اضافه کېدل یوه بل اندېښنه ده. ښاغلي رحیمی د پوهنې وزارت له لوري هغه معیار ته رسیدل چې تر 2000 میلادي کال باید 80% افغانان باسواده شي ممکن ونه باله. حدیث پردیس په اړه رپورت جوړ کړی.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غږ کوي چې د هغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې له امله یې خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي تر ډېره په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرف په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې ناشر 4 ده
دی وی د څلورو لسیزو جګړو له کبله د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200,000 ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزه لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېرې پیسې ورکړي دي. بې وزلی، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له امله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمي ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې دا مهال په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېری ښځې دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کاله د لیک لوست کچه باید 80% ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین چې د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا په رښتیا هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ که څنګه دغه وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل دغه پوښتنې ځوابوي
چې زموږ پروګرامونه د وزارت یو مشخص پلان مخې برنامه لري کیږي په داسې شرایطو کې ځینو پروژو ته پیسې وي ځینو ته نه وي ځکه چې موږ هم هغه کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار ده هغه موږ ته نه راکول کیږي.
د سواد زده کړې موینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه موینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ازادي راډیو له لارې مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت یا انتقاد کوي چې د سواد د زده کړې لپاره کومه اراده او ځانګړې بودیجه نشته او په دې برخه کې پیسې بې ځایه مصرفېږي. په فراه ولایت کې کابو څلوېښت بابا ښوونځي د نوي تعلیمي کال پر رسیدو تړل شوي. اړوند چارواکي وایي دغه ښوونځي د ناامنۍ له وجې د دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلي پاتې. دوی وایي هڅه کوي دغه ښوونځي د قومي مشرانو په مټ خلاص کړي. احمد شاه فدرات او نور جزئیات.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. همداسې نو تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قومي مشرانو په مرسته سره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. لپاته مرغه اوس هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډېره برخه یې د انجونو دي د ناامنۍ له امله تړلي دي، او دا زموږ لپاره ډېر ناسم خبر دی چې په ویشتمه پېړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي. او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره کوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قومي مشران او سپین ږیري باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودیو ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي. ودیو ته باید احترام پرېږدي، د دیو سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دوی ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی. په فراه ولایت کې درې سوه اته دېرش ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه څلوېښت بابا ښوونځي د فراه ولایت په نهم ولسوالیو بکوا، بلابلو، خاکسفید او پشرود کې تړلي دي. همداشان درې زره اته سوه تنه ښوونکي کابو یو زرو شپږ دېرش زره زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پکتیکا ولایت د ګومل د جګړه ځپلې ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله یې د کور توکي، سامانونه او هر څه پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه ارګون او سروبي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې د وړ کې د خپل سرونه مخلاص کړي د شج وړ کې اتیب خدا خالص بندی بندگان راغلی نور یتی هر شی پاته سر دی کومک کو کی سلای دی مورو یو سرپنا او خیمه را کی لا څه دی کریه هغه پیسې را کی سلا ټول دغه سترټیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل او هغه خپلوان او دوستانو ته هم پاندېښنه کړي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجننده شي ایستلي دي. سرپنا نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفا چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې د حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپنا پیدا کی کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چیرې هغوی سره لازمې مرستې ونه شي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د ورستیو جنګونو له امله سروبي او ورګون ته دی ګوملی خلق را کړه شوی دی بستر پنا دی سچ دی مونږ په وسې مونږ ور سره کوو او دومره ډیر مونږ په لاس کې څنل لرو چې مونږ ټول کورونا یو ته دی دوی دی ارتیا ورته کې برابر کو نو هله مو لمرستندوی ادارو دادا چې راشي بیځایه شوي دی نږدې وګوري ډول ډول مرستې ورسره وکړي که نه کیدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دې وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ او لرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاد ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې چې ستاسو توجه ورته راړو.
واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یوه پخوانۍ قرارګاه بیا وکارول سوه. ورځپاڼه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند د څو ناارامه ولسوالیو په څنګ کې یوه پخوانۍ قرارګاه بیرته فعاله کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لومړی ځل په 2009 کال کې جوړه شوې وه څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا 300 کسیزه قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوست په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تېرې اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی خو ویلي وو تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورځپاڼه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوست لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوست زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهال ویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوست دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله دا هم وایي د جنګ دغه نوي مقررات ښایي امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه کړي ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بیلاروس په پلان شوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 14000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 14000 زیات پوځیان پکې برخه ولري باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جرمنی وایي روسیا غواړي څه باندې 100000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 14000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیا په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بیلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینا تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښیي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي وو چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکېج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې دا هیوادونه د کریمیا له نیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org پانی اوریدلی شئ او همدارزی مطالب لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د څه باندې 1,000,000 کسانو خوښ کړی، تاسو هم خوښ کړئ او تازه خبرونه پکې وګورئ. اوس هم د عصمت سروان په غږ تاسو ته جالب معلوماتي راپور خپرو.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یو نسبتا لویه سیارهګۍ د ځمکې د کورې له څنګه تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اگست په 1/2 د ځمکې کورې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له ځمکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام ځکې ته نږدې تیر شوي، خدای و تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د ځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارهګۍ د مځکې له څنګه 1,000,000 کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15-15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارهګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم کونړ ته زو. د کونړ زینی خلک د پاکستان د ورستیو په پاکستان باندې ورستیو فشارونو په اړه باندې زینی سرګندونی لري.
زمانوم زیو رحمان دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو ما. زه ان شاء الله باوري ما چې دا ځل به دغه هڅه مثبت فایل ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی، هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غوران کارین او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نو می څنګه رحماني لري کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو، تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کما عملی نتیجه نه دا ورکړي. نو موږ چې هغه ته ګورو دې ته امیدواری نشته چې دی وبیا په دې کې عملان اقدام وکي، او ځکه دا غي ټول واک چې نظامی حکومت سره د ملکی ادارا سي پخله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نو مې پزل واحد افکاری دي ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي ځکه بل هیڅ لار نه لري.
تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې خپل نظریات موږ ته د ازادي راډیو د غږ ثبتونکو ماشینونو له لارې چې تاسو یاتمن ټلیفون شمیرې لری ثبت کړئ، او په فیسبوک باندې هم کولای شئ په بیلابیلو رپورټونو باندې کمنټونه ولیکئ. که مخالف یا موافق نظرونه لرئ نو خپل نظریات هلته لیکلی شئ. تر اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ پنښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې له 100 څخه زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلي دي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قمندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه باندې ټاکلی او د حکومت د سپارلو دندې ورکړې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم لوستلی شئ. پته ده ازادي رادیو .org. همدارز facebook.com/ازادي رادیو کې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته زموږ خبرونه لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. 2:19 پروګرامونه، لومړی د یونیسف په همکارۍ د ازادي رادیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بیا د کور کلی اونیزه خبرونه ده. دواړه در تخبرو، خو تر هغې مخکې یو تفصیلي راپور لرو. راپور مو په افغانستان کې د ځمکو د غصب په اړه دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي اوس په هیواد کې د ځمکو غصب په چټکۍ روان دی. دوی له حکومت غواړي د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځېدلو لپاره جدي ګامونه واخلي. بلخوا جمهوري ریاست وایي د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یوې اختصاصي محکمې د جوړېدو وړاندیز شوی دی. رحمت الله افغان دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی. وایه ورې وروسته له هغه 2:19 پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام، او بیا کور کلی مه هېروئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده، او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي، او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شهرکونو په نوم غصب شوي دي، دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 150 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15801 درس کسانو له لورې په شاوخوا درس ولایتونو کې 1.3 میلیونه جیره به دولتي ځمکه غصب سوي او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بېلابېلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې دغه ځمکې د چا لخوا غصب شوي او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پرلهپسې هلو ځلو سره سره بیا هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلې چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلې د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړې. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400,000 جیره به زیاته ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغه څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جیره به ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډیری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې غصب سوې دي.
ډېره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب سوې ده. سوالۍ د سبز کې، په ولسوالۍ د باګرامۍ کې، په پلچرخي کې، په دې خوا د دشت چمتله کې، دشت برچی کې، دولتي ځمکې چې هر چا زور واکې دي، زور ورسېدلې غصب کړې دي.
دا ځمکې چې دولتي ځمکې دي، دا خلک هغه کړې دي، ځان ته جوړ کړې. دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل سوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ سوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دې افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي، څرنوالي دي، دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حداقل ولسونو ته نومونه افشا کړي چې بیرته ولس یا د حکومت تر شا ودرېږي، هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته دي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون،
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یوه اقتصادي محکمه ایجاد سي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوې مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، نن ماشوم ته د مور د شدو پرزخت خبرې کوو. دیسی برخی کارکونکي وایي چې نوې زیږیدلی ماشوم ته یوازې د مور شدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید لومړی ورځ پیل شي. ډاکټران د لومړی ورځ زیړ رنګه شیدې یعنی ورګ لسرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامه روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیه په برخه کې مسؤل ډاکټر اوماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلو نه ښکته لرو، او تقریبا 3.9 چې نږدې 1% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي دوه درې هیوادونو په شمول افغانستان هم د هغه هیوادونو نه دی، تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتو پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته و، چې اوس ما تستویل سرویخت اشاره نه فیصده، تقریبا 100% شل فیصده تیتوالی پکر آغلی دید.
ایلتی چه ده چه مورگان ماشومان رو تخپل شدی نورکی؟
یو ده اغیس خواه ده ناسم و طریقو استعمال ولی، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې دغه څخه پوښتنه شوه دا هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کی روحي فاکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نورې شودې تولې چې شپږ ساعت او ساعت ساعت او ساعت شودې ورکوي، نو تبه نه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یاد کار دی اتواله دي دی ډیری مصروفی دی، او یا کورنۍ د خانواده ولکې چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته، بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقین والی د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسي شودو تبلیغات دي، چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي، او میندې پودري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپله مخه پودري شودو ته کوي، تر حالې کې پودري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته. کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې ورکړي.
بالکل.
تاسو لکه په طریقه باندې خبرې
وکړئ. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه میندې چې اول باری وي هغه په دې هیڅ نه پوهېږي چې څنګه شودې ورکړي. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. سلور نخې لري، که دغه سلور نخې وي نو ماشوم ته ښې شودې ځي، او بل نوبت لپاره ښې نورې تولیدېږي. لومړی په هغه وخت کې چې د ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغې باندې فشار واردوي، او کله چې فشار وارد شو شودې خارجېږي. دویم نخې دا ده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نښتې وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نښتې وي نو دې وخت کې د ماشوم خولې ته هوا نه داخلیږي. هوا چې داخله نه شوه ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي، او د هغې په وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې راکش کوي. درېیمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خولې کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم ده داخل ته قات نه وي. که داخل ته قات شي بیا هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره دغه څلورو نښو نه موجودیت د دې لامل ګرځېږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نه شي، او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکي بیټی وي په خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سر دسی لاندې نیسي.
آفرین. سر او اوږې دواړه ښکته کوي، په اوږو باندې فشار راځي، زر ستړي کېږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلي وي یو بالښت ته، او ماشوم یې ځان ته راجي کړی وي په ځای دی چې خپل ورته تکیه ووهي. که چېرته یو ماشوم وزن زیات وي د ماشوم لاندې د بل بالغ کې دي، ماشوم د خپل ځان ته راجي کړي نه چې مور ورته ورټیټه شي.
د مور د شیدو په ګټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه ګټه دا ده یوازینی خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. که چېرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوجات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شیدو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروری دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتاناتو او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغ کیږي. دریم په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځي. د مور په شیدو کې چې کوم ماده ده چې موږ ورته لاکتوز ویو، هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ ورسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځي چې د ماشوم دماغ فعال وي، او کله چې مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي په لوړو او خونمرو کمیږي. څلورم، بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا ده چې هر میش هادي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي، او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو غره وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شدي او قوي شدي ولري؟
ټول هغه خواړه ویټامین، منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري، ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوښه کې به هم وسپنه او ته پوره شي، کم خونې نه به ساتل شي، همدارنګه پروتین او انرژي به ته ډیره ورکړی شي، مور به قوي. همدارنګه دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایدریت لرونکي خواړه دي، لکه وریجې یا وخوري یا وسره الوګان یا کچالان وخوري او یا ډوډۍ وخوري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي. دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنیو کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید دغه خواړه ورکړي چې غټینګ وي، لکه وریجی. په وریجی کې غوښه واچولې شي، گازرې واچولې شي، شلغم واچولې شي او دنیا واچولې شي. نو دا به یو مکمل خواړه شي. مور ته به هم پروتین رسیدلې وي، هم به انرژي چې په وریجو کې را، همدارنګه وسپنه، کلسیم، زنګ او دا شینه به د سبزیجاتو نه وته رسیدلې وي. د دې تر څنګه میوه‌جات ډیر مهم دي. مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي.
اکثر خلک ډیر کمزور اقتصاد لري، کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته دي، تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل. په ډیرو ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیان ته، نورستان ته ځلاړم، هلته خلک وطنی وریجی پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطنی وریجی لرو ډیر ارزانه دي. مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. کچېته یو امور کوریجیم نوی د خپل ډوډۍ هر ځای کې شته. ډوډۍ سره دي نه خود خوري بهترین خواړه دي. په نه خود کې د گازرې او نور سبزیجات وته دا بهترین خواړه دي. لوبیا سره دي گازرې او د شینه پخې کی، مې سره دي وریجی او مې دي یو ځای او گازرې دي پخې کی. هادي عقل لاسرسي وته لري. کچېته یو کورنۍ ونه لري تقسیم بندي دي وکي، مور ته دي توجه ډیر وکي نسبت نور او هاغه کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري، یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي. یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دي مور ته ورکي.
قدرمنو دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 92 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د مولیدلی یا اوریدلی چې کله په یو کورنۍ کې د یو تن ګټه ډېره وي، تر نورو یې قدر او عزت هم ډېر کېږي؟
په خپل کور کې دغه شروع ده، بیا د اشرفانی د کوره پورې بیلواله کې یو جرب مځکم په بیل واړی او چې هغه نغدې راوړي او صدرې واسکټ لږ تازه و، دغه قدر ډېر ده.
دا کار له رواني نظره په کسانو چې بیکاره وي یا هم لږ ګټه ولري کومې بدې اغېزې کولی شي؟
رواني اړخم بدبینیم تر ټولو ډېروي. په همداسې کورنۍ کې ورونو منځ کې بخیلي او دښمني هم ډېروي. په همداسې کورنۍ کې د ښځو ترمنځ جنجال لانجې هم ډېرې زیاتې منځ ته راځي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، لکه څنګه چې په لاس کې پنځه ګوتې یو برابر نه دي، همداسې په کورنۍ کې د کور غړي هم یو شان نه وي. د خوی عادت، زده کړې او دندې ترمنځ ډېر توپیر وي. ځینې داسې دندې لري چې ډېرې پیسې ګټي، خو یو شمېر بیا په عامه اصطلاح خپل جیب خرڅ هم نشي پیدا کوي. بیا نو هماغه وي چې په کورنۍ کې دومره ارزښت نه ورکول کېږي. د ډېرې ګټې راوړونکی یا ګټونکی که کشر هم وي، له مشر نه یې خیال ډېر ساتل کېږي. په دې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
موږ خو ګټه ډېره راوړي، هغه ته کوم عزت نه ورکوو. هغه سړی چې ګټه نه راوړي، هغه ته موږ عزت ورکوو. دې ته مې نظر وکړه، هغه بل زه خو هېڅ شنو چې ما ته خو نظر ونه شو. هغه ناکالي باری ځي کنه، هغه مو خدای ګټه ته جوړ کړي. داسې نه ده چې دا یو ګټه ته جوړ شو، دا یو جوړ نه شو.
زما نوم وارث خان دی. چې خامخا څو ګټه کوي، نو د هغه په کلي کې مو عزت شته، په کور کې هم شته، په خبره یې منل کېږي چې والا پلانکیز به یې والا ګټیالی دی. چې ګټه وټه نه دي، څوک د کیسه کې هم نه دی.
د دې سبز اوسینکی ملک جان چې د وورونو کشر دی، وای یوازې دی ډېرې پیسې ګټي، نو ځکه یې په کور کې قدر ډېر دی. نوموړی د کورنۍ له دې کار نه خوښ هم دی.
چا ګټه راوړه، خو د ټولو مغه خوښېږي. بیا صحیح ده کنه، د ټولو مغه خوښ ده چې سړی هم مور او د پلار د ورور د ټولو مغه خوښ دی.
ولې داسې ده؟
د دې خوښ ده چې ګټه راوړي.
تاسو کور کې دا مسله څنګه ده؟
موږ کوم تخشې
څه رقم ده؟
همدغه شي ده کنه، زه ګټه راوړم یا تنخوا، هر څه چې ټول خوښېږم.
چې خوښې بیا کوم کارونه درته کوي؟
صحیح ما وړي راته کوي.
له نورو سره دې تا فرق څومره کوي؟ هغه کسان چې پیسې نه راوړي
ډېرې کوي. لږ هم نه ډېرې کوي، یعنی ډېرې مې نازوي او ډېرې کوي.
ډېر دی نازوي؟
ډېر ډېر. لږ هم نه ډېر.
بیا څو روپۍ ګټې؟ پیسې هم ډېرې ګټې.
ګټې خو چار سي نو، یو دوه لس چار سم برابر یې کړه. داسې نه وایي ډېرې ډېرې
مقصد پیسې ته وړي پورته.
اوه مقصد فوادي غریبي یو شی شی، یعنی ځکه شړی ما لیاس کې چې منډه وامه ټنډه وامه وی لاغمال پاغمال کوئی هندوکش موږ مال نه هلته ځي کنه. اوس هم هلته ځي. دشې دا ټوله منطقه کې زه بیا بلاچیان بیا لرم، هر څه سره لرم.
په کور کې کشرې مګر عزت دې ډېر ده.
عزت دې ډېر ده، مسایم زه کوم.
خو ډیری کسان بیا د کورنۍ له دې چلند څخه چې د کور د غړو ترمنځ فرق کوي خوښ نه دي. وایي نن کې یو ډېرې پیسې ګټي، سبا ښایي بل هم ښه دنده پیدا کړي، عاید یې زیات شي.
قومندان سلیم خان کوچی،
اول په دې خبرې راته وکړه چې هره میاشت څو روپۍ ګټي کور ته وړي؟
که یو سل راوړي، یو زر راوړي، یو نه راوړي، یو کله ځان له کوره مصرف کوي.
هغه څوک چې ډېرې پیسې راوړي، بیا دغه ارزښت په کور کې څومره ده؟
نسوړی غوړي، د غوړ نسوړی انډیوالي خو هر څوک کوي. نو تبن دغه سبای پیروی هم دغه شیدو چای هم دغه کالي هم توی بوټونه هم رنګي قدر یې تبن زیاتي.
نو دا ولې تولید سی
هغه ګټه لای دا هغه ګټه راوړي سستر کې د نورم سترګې برګې برګې کې زیږ ګټم کنه
او دا مسله د تاسو په خپل کور کې څنګه ده
په خپل کور کې دا شروع ده بیا د اشرفانی له کوره بوله هر ځای کې دا ګټه شروع ده د غوړ نستوري شنای ده څلګه د لبوجب جوړو کال دی خوې او نستوري دی خې او خد سات د لاس او خلونګي دی ورڅوک دی کتر کې خښه ودار شخې سی
یعنی هغه څوک چې په یو کورنۍ کې پیسې ډیر لري کا غبل ورور په نور لحاظ مثلا د رویې په لحاظ نور سره نرم چلند کوي خو دغه قادر نسته د څوک چې ډیر ورور دی د قادر سره
وای ما بیل والا کې یو جرم زکم په بیل وړي و چې هغه نغ دی راوړي او صدرې او اسکټ لږ تازه و دغه قدر ډیر ده
تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کار خو داسې پدري میراث موږ دره پایده چې هر هغه زوی ورور ګټیالی توریالی یا خو د هر چا خوښ ده
عواقب یې څه دي
عواقب یې دا دي چې بس سره څو چې ژوندي سره اوړو راوړو په کړپ کړوپ لګای دیږي د شمسي څخه کړپا سره خېځي نو په دغه مشکل به تر اخر وخته پورې څو چې ژوندي او دا کور کې ژوند ته ادامه ورکوو دا بر سره
او تاسو ویلي چې کړپ کړوپ څنګه دا په دغه مسله بیا جنجال څومره پیښیږي د ونو ترمنځ
جنجال خدای سي خي ځان را خز وکيم پر کې هغه دي غټيالي کده سي په دابل باندې لګبره اي کنه سيما مړو خو غټيالي او تاسو اس تیر خوري او هغه بيچارم لګورته سترګې سي ډيم غوندي سي
بیا دي ورونو تر من څومره کینه پیدا کیږي په دې کار
نسته تبن هغه ورونو لکسمي او مورم لګاسي لای کنه بیا نو گزاره کوي گزارش کوي او په غوسه سي ابل مخته وکي او کده سي لګ زره کومره کې تا وبالای نو بیا سره وایي کنه بس بیا پنځه کس پنګي راټول کې ورایي سي بيليګو نو خو شي نه زړې برستني يا وي خو کشکاږي وبنه
تاسو په نظر کورنۍ څه باید وکړي چې هغه څوک ډېره ګټه راوړي او هغه څوک چې پیسې نه راوړي د دو ترمنځ مساوات مراعات شي
یار دې مال وګړو خور دا ته تم دې منل ورن دا نور خو یو وجود دی یو کور دی یو فامیل دی ته باندې هر یو خپل خپل ځای باندې ګران دی عزت لري سفر کې خامہ خسته نو کدا خدای و رحم له ټول مالدار اوسو او دغه مالدار او د ګټیالۍ کې ورکس بیا خپل د موضوع حل ده دا مشکل حل کیږي
داسې کورنۍ هم شته چې د پیسېدار او غریب غړي ترمنځ فرق نه کوي وایي دوی ته د یو کس انسانیت صبر او حوصله مهمه ده
نوم یې ملک انات خان لکه پخوانه خو به دا شی و یو عادي خبره یو متل مو وایي یو ګټي سلی سټی کنه آشه به وو لکه یو براوړل ټول کور به خوړل او اوس یې دا هغه شی ټول معامله پیسې ته راغلي چې څوک پیسې ګټي دا حقیقت خبره ده چې دی غنن احترام هم زیات عزت هم زیات په همدې وجه باندې لکه دا وخت او هغه ټیم تغییر کړی دی اوس کنه هغه دی وخت تنازع سره اوس دغه تاسوبات ستا یعنی
د تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
یار تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله په خپل لیول باندې روان یو کنه کوم مشکل نه دی تر اوسه پورې راته پیدا شوی نو دې ستجم باقي خدای خیر پیښ
کړي څنګه په کور کې کار کوي
کور کې تقریبا نه
مازوی ډیره ګټي باید د مالیا قدر وکړي
دا خبره نه ست ان شاء الله تعالی خو چې دا شیراغي خو بیا خو ایمه هغه شکل زوبیا کور کې برخلافي پیدا شي بیا بیلتون راشي چې سل مصیبت دې سره نور جوړي خو دا اصل ګوره دې په تربيت پورې اړه لري دې کور په سربرا پورې اړه لري چې دې کور تربيت او سربرا صحیح وي یا چې هغه ټول چوکاټ برابر ده
د څه کومه کورنۍ دې لیدلې چې همدغه مسله په کې ماتره یې څوک چې ډیره ګټي ډیره ذاتی کیږي
ار سړی دا وای پلانای پیسې ګټي مثلا نن عزت زیاته دی ورور عزت او قدر کم دی یعنی په دشه پاوري دوه به مې اوریدل یو لیدل مې نه دی په خپل وسط
اته څه پر نظر دا کار څنګه ده
څوک چې ډیره پیسې ګټي او مونږ مثلا پلار یا مور یا ورور دیغه یعنی ډیر احترام وکي سپلای ورته پای کی کېو دا او کې ډیر اندازه دیغه ډیر خیالات ساتي دیغه توازن نورم سیوا کیږي په خامخه به په دیغه په مزګو باندې یو اثرات پریوزي چې ولا زخم یو سی یم کنه سبا دې مور پروام نه لري دی پلار لری دی ورورم نه لری خود به خود ایت بیت پاکی پیدا سو هغه کورم ټوټه ټوټه کی کایم کنه یم یعنی زیم دا خو معلومه خبره ده دیغه به مزګو کې به دا شی بیا جوړی کی
د چ پیوه کورنۍ کې د ډیر غټون کی او کم غټون کی ترمنځ توپیر ل رواني پلوه کومه بد یغیز درلودلی شي د پانتون له استاد ضیا الحق شمس خمو پختلګي
مونږ ته د خپل ضرورتونو درفه کول لپاره سل پسلو کې مالی امکانات ته جدي اړتیا ده او دا زمونږ لپاره د ژوند معیار دی. حق ورکول کېږي هماغه کس ته چې دا امتیاز کورنۍ ته لري. هغه کس چې نه لري ولو که هغه پوه اوسي، ولو که هغه ډېر هوښیار اوسي، ولو که سنله اړخه مشر اوسي، ولو که ډېر مشکلات نور حلولی اوسي، اجتماعي اوسي، ډېر نور روابط درلودلی اوسي، هغه ټول د بې پام نه کېږي، فقط همدې ته پام کېږي. یو لامل دا ده چې مونږ فقط ځپلې کورنۍ یاستو، پیسې مونږ ته ډېر اړین دي. دا چې کله راځي مشکلات ورسره حل کېږي، دا سره مهم کېږي مونږ ته. په دې خاطر چې زمونږ آگاهي او پوهاوی ډېر کم دی، ښه معیارونه په ژوند کې نور نه پېژنو. اخلاقي معیارونه مثلا ډېرو ته پام نه کوو، نور توانمندیو ته استعداد ته مثلا پام نه کوو، ډېر زمونږ نه معیار بدلېږي. اما د بیکارۍ لامل اجتماعي دی، ډېرو کې فردي نه دی. هلته کار نه وي چې دا افراد کار پیدا کړي چې بیا محترم شي په کورنۍ کې. باید دا کورنۍ د پوهاوي له اړخه دغه موارد ته پام وکړي چې نه کوي. متاسفانه په هغه بل کس باندې که لږ عاید هم ولري، بیا ډېر حساب نه کېږي اصلا، خو د یو کس باندې ډېر حساب کېږي. بیا تجمل هم دی، هغه کسان چې خپله عواید لري هغوی بیا لږ مثلا لباس خپل شیک وي، مثلا موبایل لیزر شیک وي، مثلا ګرځېدلې، مثلا عطرې، دا ټول بیا تاثیر کوي. دا ټول باندې ګران وي. رواني اړخه هم دغسې وي چې یو څوک ښه شیان استعمالوي، هغه خلکو ته جذاب وي، هغه ګران وي خلکو ته. هغه کس چې هر څومره ډېر ښه وي چې لباس یې ښه نه وي، څوک یې نه خوښوي، بیا دا ډېر طبیعي ده. رواني مسله ده. په ټوله کې د حقوقو له اړخه، د اخلاقو له اړخه، د ټولنیز معیارونو، د سالمو هنجرونو له اړخه دا سم نه ده. ولې واقعیت دا ده چې موجود دی په ټولنه کې. افغانستان شرایط چې دي ډېر متحول شرایط دي، ډېر بدلېدو شرایط دي. په دې کې تاسو فکر مه کوئ چې یو څوک په کار کې د سبا ته په کار کې پاتې دی. ډېر ځله احتمال دی چې یو کس کار نه ووځي، بل کس کار ته لاړ شي. دا شیان شته ده په دې شرایطو کې. په دې خاطر باید موږ چاته خړ نه شو بیا چې یو کس ډېر قدر وکړو، سبا ته بیا کار نه لري، بل څوک بیا کار لري. دائم لپاره څوک بیکار نه پاتې کیږي، دائم لپاره څوک مفلس نه پاتې کیږي، دائم لپاره څوک بار دوش نه بل چا نه پاتې کیږي. دا شرایط ټول بدلېدو کې دي. فقط دا غوړي موږ نه چې یو بل سره تفاهم مفاهمه ډېره ولرو.
قدر من دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې که څه هم پیسې زموږ ډېرې اړتیاوې پوره کوي، خو بیا هم هغه کسان چې لږ ګټه یا کم عاید لري، قدر او عزت نه کول، خبرو ته یې ارزښت نه ورکول مناسب کار نه دی. کېدای شي دا کس ډېرې نورې ښېګڼې ولري او یا یې هم په راتلونکي کې ژوند تغیر وکړي، دومره څه وګټي چې د کورنۍ تر ټولو غړو زیات وي. له بلې خوا د خلکو په خبره مادیاتو ته اهمیت ورکول د هوښیارانو کار نه دی. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بیا مو الله مال او ملګری.